ده سهر اته بجیس وی السلام علیکم نن دوشنبه ده د مرغومی یا جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپرو چې د بې وزلۍ هم کړېږي
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي هېڅ پیسې نه راوړو ماشومان مو وږي دي په کور کې هېڅ خواري نشته
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه سوې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو
د ثبات وسیله ډالرو او ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو
د ورکو اجزانو د لاټي پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوري خبرونه په خبرونو پیلېږي ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبی آسیا څنګه مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي جورج لاریا اجی پرون یک شنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړی چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2.5 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو او د واورې هغه له 1500 تر 1500 سانتي مترو اټکل کړی ده تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتک پر مخ تړل سوې ده د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 5000 ټونه غنم او طبي وسایل له هغې ډلې د کورونا ضد 5000 ډوز نور واکسینونه شامل وي تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 1500 ډوزو مرسته کړې وه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی ته ویلي چې روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ د سپینه ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور شو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یوه زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو تن نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي اثر په اور کې له منځه تللي وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بیساري ډول ډیر کسان اخته کړي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلې چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغي په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 واری خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده په وار وار یې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیف الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
هیڅ خواري نشته، باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وا نارینه مو سار کله 300 ګټل اوس دې بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فرانه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسېدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبانو حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هېواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې رواني وچکالي او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسی برابرولی او ګڼ کسان مجبور سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه مستاتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو پارزان ازانه یو غوا به مثال په 100 زره کېدل، هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کم بود پکې راغلی. دا خلک ډېر غریب دي مالداران، هغه ته کومکونه ورته وشي انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاش شي. ځان حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسېدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې. خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسېږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغې ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاري وکړي دا غي د پاره د زمينه برابر کړي دا غي د زمکو چې څومره کېدلې شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي لکموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته را رسیدلی دی، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د ده لاسلیک راشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 نه وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکونو ټولو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو، تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وو، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره و یو حقیقت ارشاد دی اقتصادي.
نه ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راورسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د پاره کومه پالیسی غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي اوسي. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې اوسي چې د دنیا سره روابط وړیکی ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو، دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغې. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو، که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په معنا اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې تر څو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي، هغه زیربنایي اقتصادي ستنی چې د افغانستان د خودکفایي لپاره، اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دی، هغه تر څو منځ ته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کمه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دا وي قدرت د خرید لوړ ووسی نو افغانۍ چرزه شو همدال کلار و چې نو افغانۍ لپاره نرخ د سی وټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونو نه مونږ هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ ووسی تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا ماغه بحث چې قدرت د خرید د خلکو زیات ووسی د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې ووسی چې خلک یې په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې مونږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسې ضرورتونه زیات وو انجوګان ډېرې وي دا پیسې د او په ان وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې مونږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ یعنی اثار مونږ ته ډیر راتلل نو مونږ غوښتل چې هغه اثار چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې دا ښکته پورته شي په دې وتوانېدو چې زړې افغانۍ ټولې د مارکیټ نه ټولې کړو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجۍ بوجۍ به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغانۍ شوې چې نرخ یې 3500 تر منځ تبادله کېده د ثبات وسیله یې ډالر و او ډالر مونږ ته یا اثارو او اثار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامیان چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټولو ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې مونږ پیسې افغانۍ ثابت ساتل
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړئ چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړې سی ویل چې خلک یې درانیول واس نه لري
کله د صلح پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود نو په هغه وخت کې فکر چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې یو چې انتقال د قدرت په داسې شکل ووسی لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غنی ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه دا یو موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه خلکو په کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنکړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبانو عملا قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلاده پیدا شوله چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تور لیست کې پر اسکی امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې پر رسمیت پیژندلې وي هغه منستره نه غي ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیوال ټولنه پر اسکی امریکا وې لیک مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تازیراتو لاندې راغلي او دا تازیرات د ملل متحد تازیرات مو او دا تازیرات امریکا خپل تازیرات مو نو دا لاسرسي د پیسو بند شو ا محدود پیسې چې په بانک مرکزی کې موجود وي یا نقد وي، ا محدود پیسې چې په بانک تجارتی بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ترزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې ادامه پیدا کړي، بانکونه به ونه توانېږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړی شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ دفتن سقوط ونه کړ، د هغې تر شا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایمه، بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شوه چې ولله بانکي نظام به سقوط وکړي. نو طالبانو بعضې اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه ښه و، موقتا وخت د فراغه دا و چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکولی شي تر څو دا مشکله رفع شي. په عین وخت کې توقع دا وه چې د نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولې دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه نیم میاشتو کې. دویم یې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی، نظام سقوط وکړ او دا بل چې تاسو جایګزین کیږي، نوې ادارات راځي، مسؤولین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتي او ټولې ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثره کاوه، تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه خو به چې مونږه کولې، دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي. نو دا خاص بانک چې پیسې اوس پر شول خلک پدې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانه ورته لرله هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغانۍ من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره، اما هغه شو چې افغانۍ یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانیو د ارزښ د کمیدو د غرس په افغانستان کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې.
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس به لملالی بشیر څخه دا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو، او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یو ځانمرګی برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی وو. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و. په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل شوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ، او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې یې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بېلابېلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو